دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ته بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای چې د 2021 میلادي کال د جنوري لښپګشتمې نه د دسمبر تر دشتمې نیټې پورې څلور دشتو ولایتونو له جملې نه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د سیلابونو زموږ د خویدو اورښتونو برف کوچونو او وچکالۍ لامل د سر او مال تاوان اوښته دا غنړیوال سازمان په وینا هر کال په اوسط ډول قدرتي افتونه د 200,000 افغانانو پر ژوند باندې ناوړه اغیزه کوي که څه هم چې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریسس د چهارشنبه په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې افغانستان ته په کافي مقدار دواګانې او طبي وسایل رسول شوي دي او د شاوخوا 25,000 روغتیايي کارکوونکو معاشات هم تادیه کړي دي خو د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون د شنبه په ورځ ویل له 90% نه زیات روغتیايي کلینیکونه د سقوط پر څنډه باندې ولاړ دي چې په نتیجه کې په میلیونونو افغانان له بنیادي روغتیايي اسانتیاو نه بے برخې شوي دي د سوی تغذی او هغو ساري ناروغیو د خپرېدو خطر زیات شوی دی چې د درملنې په وسیله مخنیوی ممکن دی دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی د یو هیئت په مشرۍ پروند شنبه په ورځ تهران ته ولاړ په کابل کې د بهرنی چارو د وزارت د مطبوعاتي ویان عبدالقهار بلخی په وینا کاغلی متقی په پام کې لري چې د ایراني چارواکو سره د یو لړ سیاسي اقتصادي او ترانزیتي مسایلو نه علاوه افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه هم وغږیږي د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ مسؤل پاتریشیا ګوسمن له طالب چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نیول شوی افغان پروفیسر فیض الله جلال په سمدستي توګه لبن نه خوشی کی ګوسمن پرون د شنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې د افغانستان پر تحولاتو باندې هغه ته د تیرو شلو کلونو کاري تجربې په ترڅ کې د حقیقت درنا ورځ په شان روښانه شوی دی چې په هغه هیواد کې دوه لسیزو اوږده جنگ بنیادی کاراکترستیک یا تشخص ملکیان ته د سر او مال د زیان رسول او جنگي جرمونه نوموړي وایي چې په پراخه پیمانه پر انساني حقوقو باندې د تیری لامل هغه شخړې نه ختمیدونکي سلسله اوس هم دوام لري د ټولو نیوز رپورت ورکر چې فیض الله جلال امنیتی چارواکو نیو او تحقیقات نه کوي طالب چارواکو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د شنبه په ورځ په بهرنۍ هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان د سیاسي مسایلو په پام کې نیول نه بغیر له افغانانو سره بشري مرستې وکړي مولا برادر په یو ویډیوئی پیغام کې چې د افغانستان د ملي تلویزیون یا RTA للارې پرون د شنبه په ورځ پور شو د افغانستان موجوده اقتصادي وضعیت بحراني وبلو مولا برادر ویل چې لوی خو ظالمانه بندیزونه لګول شوې دي او بل پلوه په افغانستان کې د تیرو شل کلونو په موده کې داسې کوم انفراستراکچر یا زیربناوي نه دي جوړ شوي چې د خلکو لپاره د کار او روزګار د پیدا کېدو زمينه مساعده کړي د نوموړي په وینا په ټول هیواد کې خلک په عجله توګه پیسو سرپنا او خوړو ته اړتیا لري د فرانسې د خبری اژانس AFP د ریپورت لمخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو وزارت د کابل د ښار په مغازو او دکانونو باندې پوسټرونه لګولې دي اژانس وای پر دغه پوسټرونو باندې لیکل شوی دي یو مسلمانه ښځه باید حجاب او شرعي پرده مراد کړي ځکه چې دا د شریعت حکم دی اجانس وای چې دغه وزارت یو مطبوعاتي ویان د پوسټرونو د لګولو خبر تایید کړ خو زیاته کړه چې دا پوسټرونه د خزو د هڅولو په غرض لګول شوی دي نه هغه ته د سزا ورکولو په منظور د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسلام آباد نه ریپورت ورکړي چې اسلام آباد ته سیرما د مری په تفریحي کارګوټي کې واور د ورې دوه لاملا دویشتا سیلانیان چې په موټر کې بند پاتې شیو مړ شوی دي اژانس وای چې پروند شنبه په ورځ په مری کې د تودوخه ټیټه درجه منفی 8 درجه سانتیګراد ته رالوېدلې و د شنبه په ورځ د افغانستان په نهو ولایتونو کې هم د درندو ورښتونو او واورو خبر ورکړ شو د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخه مسکو قزاقستان ته د روسي د نظامی قواو د لګولو پاړه د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلنکن د څرګندونو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلې ده. بلنکن په یو بیان کې ویلو چې په راتلونکي وخت کې به د قزاقستان لپاره د روسي لاسکر نه د ځان خلاصول خورا ګران کاری. لبل خوا د سی بي اس تلویزیوني شبکې د ريپورت لمخه داسې ښکاری چې د قزاقستان د الماتي ښار ته د روسي د نظامی قواو د رسیدو وروسته د هغه ناکرار مرکزی آسیا د هیواد د جمهور رئیس قاسم توقیف پلا درنه شوي. د تیرو درې ورځو احتجاجونو او مظاهرو په دوران کې په لسګونو کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ځای په ځای د خلکو مړي پراته دي. په عین وخت کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ د تقایف سره په تلیفون باندې وغږېدو. لبل خوا د اسټر پریس خبري اژانس د ریپورت لمخه د قزاقستان حکومت د هیواد د استخباراتو په خانه رئیس کریم ماسیموف هیواد سره د غدارې په تور باندې نیولې ده. د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د شنبې په ورځ په مصر کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې شپاړس تنه مړه شوي دي. د بشري حقوقو یو مصري مدافع چې چارواکو د خپل هیواد د تابعیت د خوشي کولو په شرط د قید نه آزاد کړ د شنبې په ورځ پاریس ته ورسېدو. د الجزیره تلویزیون د ریپورت سره سم پرون د شنبه په ورځ په چین کې په یو کانتین کې د غاز د خپرېدو لامل د چاودنې په نتیجه کې شپاړس کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وویل چې ودانې د چاودنې په نتیجه کې راوغورځېدلې. د ای پی خبري اژانس ریپورت لمخه په داسې حال کې چې په فلیپین کې د کووېډ 19 دوبای ناروغي مثبت پیښې ورځ پر ورځ زیاتېږي. جمهور رئیس دوترته په زندان کې د هغو کسانو د اچولو غږ کړی دی چې د کووېډ د واکسینو د ستنو لګولو نه انکار کوي. توقع ده چې امریکایي او روسي ډیپلوماتان سبا د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د یوکرین د وضعیت په اړه مذاکرات وکړي. او د 2023 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې د پخوانی حکومت له سقوط نه وروسته د امریکایي عسکرو د راوتو په تعقیب په سلګونو زره افغانان له هغه هیواد نه په نظامی او ملکی الوتکو کې متحده ایالات ته را رسول شوي دي. د ویسکانسن له ایالت نه د امریکا خبریاله په خپل لګلي ریپورت کې وایي چې دغه ایالت د دوه غټو کورونو کې د کورونو د قلت په وجه دغه افغانان له غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د خبرونو پای
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته مولا عبدالغنی برادر وای افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی او نړیواله ټولنه باید افغانانو سره مرسته وکړي. مولا برادر دا سرګندونه په داسې حال کې کړې چې د جګورن نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د اقتصاد پاشل بپا تغه هواد کې د انساني ناورین تلا پراخېدو سبب شي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې. مولا برادر په دې پیغام کې ویلي چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی. یوې خوا نړیوال اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او د بلې خوا په تیرو شلو کلونو کې د تیر رژیم پر مهال زیربنای کارونه نه دي شوي چې خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
وروستی ورشتونو ولسته امیدونه ورکړي، خو د سیلابونو له امله خلکو ته جانونه هم اغوشتي. بنا ان موږ د نړۍ په هیوادونو کومکې سازمانونو او بشري ټولنو ژغ کوو چې په دې حساس وخت کې زموږ غریب هیوادوال هیر نه کړي. د طبیعي پیښو لکه سیلابونو، واوره ښویدلو او ساري ناروغیو د پیښېدو په صورت کې عاجلو مرستو ته اړتیا پیښیږي. همدا اوس هم د هیواد په ډیرو سیمو کې خلک خوراکي توکو، سرپنا، لباس، درملو او نقدي مرستو ته عاجله اړتیا لري. بنا ان له سیاسي ملاحظو پرته باید نړیوال د بشریت لمکي له ارمونو سره مرسته وکړي.
د رئیس الوزرا لومړی مرسیال په دغه پیغام کې د طبي پیښو په وړاندې د خپل حکومت د چمتووالي یادونه هم کړې. ویلي دي چې د پیښو سره د مبارزې وزارت، د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت او د سری بیا ټولنې ته دنده ورکړل شوې چې د طبي پیښو څخه زیانمن شوو ته پر وخت مرستې ورسوي. افغانستان کې د تېرې اونۍ له پیل څخه د واورو او باران ورخ پیل شوی چې له امله په ځینو ولایتونو کې د مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې د تګ راتګ لپاره هم بندې شوي دي. د افغانستان د کرهڼې اوبو لگاولو مالداری وزارت ویشی تیرونه پیو دیش ولایتونو کی بارانونه او واوری شوی د پیخو سره د مبارزه د وزارت د معلوماتو لمخه تیرونه پیش پیر ولایتونو کی په طبي پیخو کی یو لسنه بری شوی او درش تر نور ټپل شوی په دې شپیر کی د ورسته ورځو د احتمالي تلفاتو په اړه معلومات شامل ندي په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په راپور کې ویلي چې د تیر 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې د شپږشتمې څخه د اګست د دېرشتمې پورې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې نهه زره او یو سلو اته څلوېښت تنه د طبي پیښو له امله زیانمن شوي دي. وچاوي افغانستان د زلزلو، موسمي سیلابونو، وچکالیو، د ځمکې د ښویدلو او د واورو د سرو ټوټو د ښویدلو د پیښو سره وخت په وخت مخامخ کېږي. همداشان وچاوي چې په اوسط ډول هر کال تر 200,000 پورې افغانان په افغانستان کې د طبي پیښو څخه زیان ویني. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو تازه راپور کې د افغانستان په روان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادو لخوا په دغه هیواد کې د پروژو د تمویل درول او د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدو له امله افغانستان د یو ستر مالي بحران سره مخ شوی دی. IRC وایي چې د نغدو پیسو کمبود د پیسو څخه د افغانانو د خلاصېدو معنا ورکوي، په داسې حال کې چې د خوراکي توکو په ګډون د اړتیا وړ توکو بیې مخ په پورته روانې دي. IRC ویلي چې اقتصادي بحران ته نه پاملرنه به بشري مرسته د خلکو اړتیا لا زیاته کړي. دغې نړیوالې ادارې افغانانو سره د نغدو پیسو په مرستو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو کارپور رضا قاسمي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وایي چې د روان اقتصادي وضعیت دوام به افغانان د نورو ډېرو ګواښونو سره مخ کړي.
ما مشکلات جدیدی ندارم.
ښاغلي قاسمي وویل موږ نوي مشکلات نه لرو، افغانان په مشکلاتو کې غرق دي، یوازې دا مشکلات به کیدای شي د مشکلاتو دایره نوره هم پراخه کړي. بشري بحران به شدت پیدا کړي، د کډوالو دومره ستره څپه به د سیمې د هېوادو او لویدیځ په لور وخوځوي چې دا پخپله د نړیوالې ټولنې یوه ستره اندېښنه ده. رضا قاسمي وایي چې دا بهیر د اګست د 15مې وروسته پیل شوی او کیدای شي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هم دوام وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ په کرښه کې وخت په وخت شخړې راپورته کیږي. په لږ دی ورځو کې د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرښه نه افغان تارونه راټول کړل شوی دي او په پوله د دواړو خواوو د عسکرو ترمنځ خبرې هم اړول شوی دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د ډیورنډ د کرښې په توګه ګڼي. د ډیوی خبریال ارشد مومن په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی بیان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا موافقه د نه نوي کال د پاره شوې و او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه لري پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی، طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پولي په توګه نه د منلي. نو مو وړول په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او دا غي خلاف یو
او دا یو دا ډېر نه دی دا د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو انې ما هیڅ په دې نه شي دا نو دغه ټکی بارډر په کې کار طرف نه راځي په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخي یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پرنګي ترمنځ د وخت را هسه روانه ده. نو مو ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخه بغیر نشي هوارې دي.
زبل ټکې نه استعمالوم دا د ډیورنډ خط دی د افغانو د پرنګي ترمنځ خطلې وو ترمنه ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور پریده وای په ډیورنډ کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوه هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اوارې په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان د مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره که د ملګری ملتونو یا د سي د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
پروستو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خوري شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغه غاړه تاوده باسونه هم شوي دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسې پیښې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کېږي چې افغان تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سوره زولان دی ویلیو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبرې روانې دي. او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار تیر ورځ په لوینا کې ویلیو چې د ډیورن کرخه نړیواله پوله ده او د افغان تار لګولو کار یې پر سلور نوي پیسه مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کزاکستان کې خلک د تیلو د بیو د لوړیدو په خلاف باندې مظاهره کړي چې په نتیجه کې حکومت استعفا وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړي. مظاهرې په تاوتریخوالي واوخت او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو او پولیس پکې وژل شول. په موکړې دی رپورټا
روسي او د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ قزاقستان ته د 1300 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د چهارشنبه په ورځ د ټولیز امنیت د غړو هیوادونو لمشرانو څخه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې دغه هیواد ټول برخو ته خبرې شوې دي. د 1300 ځواکونو لمړنۍ الوتکه الماتی ته رسیدلې ده. سیمه ایزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بېسار بلل شوي دي، په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولې دي.
موږ په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو، خو دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات له نږدې څارو او په الماتی او نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي، چور او مرګ ژوبلې په اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوو. د جنوري په 15 د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر مانی ته د تیلو د بیو د ناڅاپي لوړیدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لوی ښارونو کې هم د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شوي محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې دوه چنده لوړې شوې. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر قاسم جومارت توقایف، صدراعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګه ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داسې یو حالت د رامنځته کېدو تمه نه کېدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد و. کوم څه چې نن پېښ شول د تمې خلاف و او د قزاقستان او د سیمې لپاره ډېر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنیو له قوله ویل شوی چې د ولسمشر لمړنۍ بهر او د الماتی له عمومي اداري ودانۍ سره راټول شوی مظاهره کوونکو ډنډې او سپرونه له ځان سره لیږدول. مظاهره د یک شنبه په ورځ د جناوژن په سیمه کې پیل شوه او په چټکۍ سره د هیواد نورو سیمو ته خپره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پېښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې دغه هیواد د نورو خلکو په پرتره ډیره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په هغه ځای کې د تیلو د بیو د لوړېدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیه به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نورسلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19 بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنی ده چې دای باور لري دغه مظاهره په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولای شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لاند وخت لپاره غلي کی، خو په اوږد مهال کې بعد دغه ستونزې ته رسیدګي کول ډیر سخت کار وي.
د قزاقستان حکومت چې په روسیې کې د پوتین له حکومت سره ټینګې اړیکې لري، همدارنګې د انټرنیټ ځینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د مرکزی آسیا د چارو کارپو ډاکټر کیوین هلف په قزاقستان کې د ورستیو پر وختګونو په اړه زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویلي دي چې د قزاقستان د وضعیت له امله په سیمه کې د روسیې رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هاف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او مظاهرو لامل څه دی، ځینې څرګندونې کړي چې مهم ټکي تاسو ته دراوړو.
You know, I think there are a couple of things.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عواملو په توګه دیږي. خو روان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې بخوا هم مظاهره او اعتصابونه شوي، خو هغه څه چې دا ځل نوې دي هغه دا دي چې زیاتره هیوادونه له کورونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یو ستونزه ده. اگر چې د قزاقستان حکومت د کورونا پر وړاندې ښه مبارزه وکړه، په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د بخواني ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثباته حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کال وړاندې د شوروي اتحاد بخواني ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاده واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه لمانځنی هم له دې مظاهرو سره یو ځای روان دي. روسي خبره دا ده چې شاوخوا شل کال وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکي پانګوال سیستم سمونی غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د لمانځنو وخت هم دی. له دې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سر راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسکر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره یې زور زیاتې کړې، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
That's very difficult to say.
دا ستونزمنه ده چې سړی وړاندوینه وکړي. له مظاهره کوونکو سره د حکومت لخوا تاوتریخوالي کچه ښیي چې حکومت به د مظاهره کوونکو سختو ځپلو ته مخه کړي. له دې بر علاوه د روسي پوځیانو راغوښتل دا ښکاره کوي چې حکومت دا ستونزه په زور حل کول غواړي او دا مظاهرې به په یو سولیز انقلاب بدل نه شي.
اگر چې د امریکا حکومت په دغو مظاهرو کې لاس لرل رد کړي، روسانو امریکا په دغو مظاهرو کې پر لاس درلودلو تور نه کړي، فکر کوي دا کار به د روسیا او امریکا او یا روسیا او لویدیځ نړۍ ترمنځ ولانجره منځته کړي؟
I think it remains to be seen.
فکر کوم دا به معلومه شي. روسانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي. دوی وایي چې په دغه مظاهرو کې خروزل شوی باندنی اتباکه کړ دي، خو دوی نه وایي چې دغه اتبا څوک دي. دوی هم دغه خبره د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت تړون سازمان د عسکرو درابلو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي. یو دلیل چې د روسیې په پارلمان کې دوی دغه مظاهرو پړه پر امریکا اچوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوځي اډه جوړول غواړي. په قزاقستان کې ډېرې اوازې خپرېږي. د روسیې رسنۍ په ډېره ناقرارۍ هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پړه ور واچوي.
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري، خو دا ځل مظاهره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې رواني او ډېرې شدیدې دي. دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري؟
I think this is a really important
ز فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی. کتاب 1990 میته وګوري، د قزاقستان خلک د شوروي پټوټه کېدو خفه وو. خلکو به ټوکی کولی چې د شوروي نورو 14 جمهوریتونو شوروي پریخود، خو روسانو قزاقستان پریخوده. قزاقستان له شوروي آزاد شوی ورستنی جمهوریت وو. خو دیش کله ورسته اوس نه وی خلک دی. په قزاقستان کې داسې یو ملي همغږي او پیژندګلوي رامنځته شوی چې په دغه هیواد کې د روسیې د رول په اړه پوښتنه کوي. دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهیدلو یو لمحه وي چې دغه هیواد اوس داسې یو پیژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمني ولاړوي لري.
د قزاقستان روان حالت به د مرکزی آسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري؟
So, you know, I think one thing to really
هغه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول، هغه د برژنیف د پخوانی دکتورین چې کله شوروي پر یو جمهوریت برید کیږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي بیا راوند کیدل دي. موږ دیتا د پوتین دکتورین هم ویلې شو.
په بنسټیزه توګه د پخوانی شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته راغلي. دا کار موږ پخوانه ولیدلې. دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي. په مرکزی آسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي. تر دې مهاله روسیا په نورو سیمو کې مختوا. د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیا به د امریکا له خوا د افغانستان له پریښودلو وروسته رامنځته شوې امنیتي تشه ډکه کړي. د منځنۍ آسیا پنځو جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله، هغوی به د تیرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا او متحدین په تایل ده چې د لوکا اشنکا پر رژیم باندې د بیلاروس د خلکو په مقابل کې د خپل ظلم او وحشت او له بین المللي نارمون نه ده د څرګند سپکاوي کابله بندیزونه لګوي. امریکا، برطانیه، کاناډا او اروپایي اتحاد په یو منسجم کوشش کې پر رژیم او په هغه چا باندې چې د رژیم ملاتړ کوي اضافي بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن اعلان کړ د امریکا خزانه وزارت په داسې حال کې درې هوایي شرکتونه په ګوته کړی دي چې شتمنۍ کنګل شوې ده او په دوه دیرشو هغو کسانو او مرکزونو باندې بندیز لګول شوی ده چې د رژیم ملاتړ کوي او د دې په ظفرو کې اسانتیاوې برابروي. د امریکا پر خو شبو بندیزونو د بلاروس د خپلواک پور سره د زینو معاملو په باره کې د محدودیتونو سره بین المللي مالی مرکزونو ته د بلاروس لاسرسی هم محدود کړی دی. برطانیا د بلاروس اته هغه ادوه د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی چې د زاپولو او بشري حقوقو د سرغړونو مسؤول او د او جی اس سی بلاروس کا لیست منه څنګه کړی ده چې د پوتاس په نامو د کیمیاوي سرې د نړۍ یو د سترو تولیدکونکو نه ده. کاناډا له بشري حقوقو نه دوامدار سرغړونه په ارتباط په څلیرشتو کسانو او مرکزونو باندې بندیزونه لګولې دي. د دې د نوې اقداماتو هدف په بلاروس کې هغه مرکزونه دي چې د توریزم، پاوز، دفاع او په امنیتي خدمتونو کې داخل دي. اروپایي اتحاد په بلاروس کې په ولسو کسانو او ولسو مرکزونو باندې بندیزونه ولګول چې په دې کې د بلاروس نفت، تیل او تولید کوونکي شامل دي. د دغو معرفي شوو کسانو سره یو ځای اروپایي اتحاد د دولتي هوایي چلند بلاویا په شان مرکزونه هدف ګرځولي دي او د توریزم دولتي شرکت سند او کوروت چې رژیم ورباندې لدی کبله متکی دی چې لزګونو زره غیر قانوني مهاجر پیاوړي کوي چې غواړي د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو ته د پولند، لاتویا او لیتوانیا سره د بلاروس د سرحدونو لري نه نوځي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن ویل یو سنی اقدامات زمون کلکه پریکړه څرګندوي چې د ظالم رژیم په مقابل کې اقدام وکړو چې مخ په زیاتېدونکو توګه بلاروسان زپی د اروپا سولې او امنیت ته تاوان رسوي او د هغو خلکو سرغړونو ته دوام ورکوي چې غواړي په آزادۍ کې ژوند وکړي. دغه بندیزونه د لوکاشنکا د رژیم په ځواب کې لګول شوي دي چې له نورو ملکونو نه راغلي بې وزله سیاسي پناه غوښتونکي په بې حسه توګه استثماروي. د دې لپاره د ای یو دولتونو سره د خپل سرحد سره د سیاسي پناه غوښتونکو قاچاق کول ارکسترا کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د لوکاشنکا په رژیم غږ وکړ برسیره پر نورو شیانو د مستقلو مطبوعاتو ځپل پای ته ورسوي. سیاسي مخالفین او نور بلاروسان او ټول سیاسي بندیان خوشی کړي. دیموکراتیکو مخالفینو او مدني ټولنې سره په صادقانه ډالو کې بخشي. او د بینلی سارن لاندې آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګند کړه د دوی د بشري حقوق او اساسي ازادۍ په ملاتړ کې د بیلاروس د خلکو سره د ودرېدو په ترڅ کې امریکا به د معاملې کول لپاره او د بیلاروس سره ګریته په ځواب ویلو کې د لوکاشنکا د رژیم سره قیمتونه لوړ کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
کډرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.